السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تر شرغ لاست وخت په افغانستان کې دوی بجې سوې د وخت د ازادي رادیو اونیس پروگرام چې پجوندی پڼ خبريږي ازادي په چپو کې پیلېږي نوریاس نوري او ظریف نظر دا پروگرام پر مخ وړي د نن ورځې موضوع د سولې مذاکرات او انتخابات دی تاسو کولای سي چې د پروگرام ته پجوندی بڼه خپل زنګونه ووهي او پوښتنې مطرح کړي او خپل نظریات شریک کړي خو تر دې پروګرام مخکې زه ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کومندو ځواکونو 34 مړي تیر ماښام له ابکمري ولسوالۍ مرکز قلی نو ته لیږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرام څخه ایستلی دی غیر عادلانه بللی او غندلی دی. بشپړه خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرۍ له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري کوي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او اته کمیشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده. د دې کمیسیون مخکینی مشر سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر ټاکل سوی ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کومندو ځواکونو 34 مړي تیر ماښام ابکمري ولسوالۍ مرکز قلی نو ته لیږل سوي دي. د والی ویاند نجیب الله دادفر تیر شپه دغه خبر تایید کړ خو د لیږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. خو د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سراچه ډوله موټرونه مو ورواستول او د 34 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه ناوخته کومندو ځواکونو د څلورو څرخي الوتکو په مرسته ابکمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري ووژل سول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي دغه عملیات پلان کړی وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه اسیران کړي دي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړې چې امریکا پر ایران د نویو بندیزونو په لګولو د ده په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپله پښه په مردکۍ ویشتلې ده. د چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د ده په وینا نامشروع سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ډیره ملکي وګړي هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه په نیویارک کې د ایراني ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي په دې برخه کې د امریکا اقدامات د ملګرو ملتونو سره د دې هیواد د 1948 کال د توافق سره برابر دي. ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-35 الوتکو له پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بلل دی. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په پیرلو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خپره سوه وویل چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم دارنګه له امریکا غوښتي چې له دې تېروتنې دي چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه رسوي تیر سي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیه دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم واخیست د امریکا د F-35 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما تر څنګ د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو سره مخامخ سوي او قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړی جوهر الهام هم شامل و.